تنخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پندتان دي دغه یغه بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه
الته په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په سوابه کې جلسه کړې ده او موږ په لومړي ځل دا غید له خلې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونی دي او خو په ښکاری ویلي چې را په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګوري نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غوړ ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې الته څنګه ملت پاله ګوندونه لمنځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې خو مکمل صفایا کړل کومنګ وګورو دا تر ازما چې کدا عوامي نشتل ګوندې قامي وطن ګوندې دغه شانې ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نوی ګوندونه راغلو ملت پاله ګوندنو چې دوی او پختونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې دا عوامي نشتل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پختونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اولشتنه نو د دوی اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنت د فوج ته اشاره کوي او فوج بار بار دا خبره اداره کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو که موږ وګورو په دې رسټو کې مادي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي دا غي مشره سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ نو هغه ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پختنی راپورته کړی دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو په قومي اسمبلی په 206 شپته څوک باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شو بیو خو هغه سارون کو ته بیا نتیجه ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلی وو نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پښتني راپورته کړی دي موږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې باندې ویلي دي چې را باقاعده دي په دې باندې د غوښی خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابې کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غم او مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی پاتې شو هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلی دا هغه هم د درغلی او شکایت کوي او چا چې بیللی دا هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دغه نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه درکې ځکه هغه موجود هم ملته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هی شریک کړی بي
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو ویل دا دی ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې هغه وویل چې شل کاله مې له د پاوچ ملاتړ کوو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس که بلوچستان ته مخړو په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غوسه دای کنه وایسه لدی پرلط سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېښنه مې سر څو پرې د ازغم سیمان هم لري نه کوم د خبرې تاسو
کوي او قامی سم نه ته مزدا وایي مسله وړه ما دا چمن د پرلط
څنګه دا قامی ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین لږ وی سره مرسته کوله کدوې مرسته ونه کی کومه کونه کی نو په دغه سیمه کې به د امنیتی وضعیت کې څه خرابې را نش خرابواله زیات نش یعنی مطلب نه ده
خبره دادی چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راځي او دوه پارټیاں لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغوی ده دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لرې ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی. که 2013 کې که تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د ده راغلي وو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلي وو لس سیټان د هغوی راغلي وو نو دوی حکومت جوړ کړله. 15 کاله دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړله هر شاید دغه وو نو اسټابلیشمنټ ډېر خوشحاله وې هغه وخت ډېر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ویل یا زموږ خو ډېر منډیټ خلاص شوی دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینگل دی. نو سردار اختر مینگل چې دی هغه په دا تېر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د ده لس دغه ممبران وې دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د په لاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پارټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړله چې کم خلک چې دی څه ګټل یم دي هغه ویل یا ډېر لږ ملاو شوی دی باید زیات شوی وي بیا زیات شوی دی او څوک چې نه لري هغه وایي موږ ته شی نه دی ملاو
شوی. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له اسټابلیشمنت سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کوي. که چېرته د اختر منګل په څیر کسان که چېرته د محمود خان اڅکزي په څیر کسان که چېرته چې مخکې ګلایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په څیر او د هوتی په څیر او نور آفتاب خان شیرپا او داسې کسان دا له حکومته ناراضه پاتې شي او په دې دوو صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم ښه نه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې که دا امنیت نور هم پسې خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط به پسې خراب شي څه فکر کوئ تاسو؟
یا دا ستا خبره بالکل صحیح دی څوک دوی ټول کی لوی خبره دا دی څوک ټول کی که په بلوس سیمې کې ته وګورئ چې پارټیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نږدې وال دوی نستا بلوس قوم پرستان چې وګورئ که ملت پال دغه دا د 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون قوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وار دا محمود خان صاحب ورته د پارټۍ چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلا شوی دی که نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي دا خلک جلا شوی دی اے ان پی ګای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښېني نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبره هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف
پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان اڅکزي په بنو کې جرګه هم را بللې وه چې ټول قوم پرسته ګوندونه را یو ځای کړي خو هغې کې هم دا ټول کامیابه نه شو. څنګه تاسو دې خبرې ته مې اشاره وکړله چې کمپرس ګوندونه هم دا یو بل باندې دا تورونه لګوي چې یو بل سره ملاو دي که موږ د آفتاب احمد خان شیرپا وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر او بیا وروسته ورسره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټابلیشمنټ سره کېدی شي هغه روابط پاتې نه وو ځکه هغه ورته نمایندګي ورنه کړل هغه هغه یو ګوند یو هغه وانخلو یو سیټ یو وانخستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبره کوه دې باندې نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره باندې سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای باندې هغه وکړي
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل دا مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما مش د چکوټی راتلل مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یاد یې غوې دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو بل یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره التم دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګو کتلې دی چې سردار اختر منګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبد الملک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کاغه وای دی ډاکټر ملک ته چې ورسي هغه وای دی مشال وګوري کدا خوشحال کاکړ دی کاغه سکشې نه هغه په دې جلا سو نو دا یو پرابلم
پښتنه هم دلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کیږي نه او دغه سې ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي حمله کوي او ګولای از مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلک هم اندېښنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شوي په داسې شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي
او دې کې ذوالفقار صاحب لږ زه یو اضافه هم تاسو ته راغلم کومه په دې سره زمینی هغه دا دی که موږ ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه باندې موږ ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر باندې آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا به خپل کې یو ټکراو نه وي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سو لک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدې وال د دې د طالبان دغه سره و هغه د چا د وجه و هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجه و نو آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی با انڈیپینڈنٹی دونی کل اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی الته تا طالبان رویه هم چې موږ ګورو اٹیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار دا دی چې دواړه خوا سره دغه دی لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل په 14 تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډر زموږ دغه نه دی دا خو تا وا خدګر د پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه زما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکار زما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار لری او چې هغه یو دغه وکي دواړو خوا سره په کار دا دی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر علاقه ریکګنایز کنه نه دی بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې څه لار لیکه
دا خبره یو زکه میسي شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړه که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف چې کله تیر حکومت وو نو هغوی د چین سره کوم روابط وو اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال کبیرت هم دې مسئلې ته راشو ذوالفقار صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي. اصل کوز ما خیال ټی ټی پی او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټیټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې هیڅ تعلق تا سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښې نهی علاقې کتی تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتللی چې دوی دغه کوي، نو بیا بېرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي. زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي، ولې چې دا ټایم چې دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي. راتلن تلک یو بل سره ډېرې نږدېوال دي نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغوی دغه چوک سي دغه لاره دی هغه مرات شاید د ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي تر اوس پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړي دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه هم هسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډېره مننه ګلیاس له تاسو څخه مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا خپرونه یې تر ډېره مرا سره وکتله.
د آزادۍ میلمه د آزادۍ میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن په دې پروګرام کې له یو خبریال سره خبرې کوو چې دای مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکي خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د آزادۍ میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډېره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلی یم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلی یم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم، نو وطن خو در چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لرې او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی شم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالی کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالی کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادیږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادیږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادیږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادیږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چای یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د اته نهه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ماته زنګ وو په واټساپ کې، ماته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې یم، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا همغه مسایل رپورټ کړم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسایل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کړم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې؟ لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا هرې ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زموږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه یې د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې، تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري، او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دا یو خوانځي دسی مسله راواخلم چې هغه د دې ټول خوانځي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه دسی منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان له، هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولی تر ډیره ماتې شوې دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وزو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته، یو پولی چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی ما، او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرې پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. مونږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم، چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک مو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوه چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې
داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی.
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تې ځان خلاص کړو، او بس دفتر ته د بېګار وارې تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالي بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کړو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالي مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره موږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه. دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ما ته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. که نه ما دغه رپورټ دری میاشت می ردی د خاطر انتظار وک چې زل تر لګه خلکو ته د اصلي قصه وخیمه هغه جالبیت خلکو ته وخیمه نو زمون په وطن کې د قصه چې دا د رپورت بیا زما یو ایوارډ هم وګټه نو مسله دا ده چې منګه د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه به خوان پیدا کوي
بل غزه صاحب یو د میز ترشا خبریالی دا او یو په ساحه کې کار کول دي کوم یو تاسو غوړه غنی زما خو سم په ماغه ساحه کې چې ما مغه شپې ورځې می ډیر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغه سي مسائل می پخپله پیدا کول پخپله می انکشاف ورکاوه پخپله می سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه می پخپله خوند اخیست اوس غواړم ستاسو نه واورم
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسائلو پسې تللم اوس چې په امریکا کې مسائل ما پسې راځي کنه خو کله چې مسائل تا پسې راځي تبه د مسلو په خوخه زی کنه او کله چې ته په مسایلو په سزی نو ته په خپل خوخه مسایل په شایان پیدا کې زاویه به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان نم گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلی خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند په کې چې زی څنګه اخلم که زه چرته حالت وایم ما چې څنګه غستل شو او ما چې څنګه مرکه کولای شو ما چې څنګه زاویه پیدا کولای شو دا 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 نشته او دا ما سخت زوري زه ډیر لویم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسائل رپورت کړای وای او دغه قصه ما دغه سي راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه دام یو غټ مشکل دی نو د ساحي خبريالي لکه زما ډیر مینا چې دا د ساحي د خبريالي سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما نو دا دا د رښتیا تاسو خپلم تجربه کړی دی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنه لشي
غزه په جلاوطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې ورستیو کې ټوکې دلې دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی هلته د منابعو موندل هلته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک درپسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو انټرویو وکړ او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورسته نیول کېږي مثلا دا د 2013 کال گزارش چې یو سلو او وش په قضيه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبري اعلان د پرون خوش شول دوه لا وسم په زندان کې چې یو کال بند باندې محکوم شوې دي نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنۍ د پاره هم د رسنۍ د کور د پاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلوم او ځنی رسنۍ چې ګورم هغه گزارش وکي ځنی رسنۍ بي خيله کوي او تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بيخي د څه حالت تر اوسه دي چې د بيخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختی ایران دي چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سی او به طرفه خبريالي وکي
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبريال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سره پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه ده. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، هغوی لپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نن خو دې ښه دا آباد لره، تشکر.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو